السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د مازیګر اتسلور بجې شوې په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغان حکومت جرای ریاست وي او به د افغانانو طبيعي حق دی او په دې برخه کې هر ډول ګټه اخیستنه د دوی کار دی دغه څرګندونې په تاسو کې چې ایران ګواښ کړی ک او به ورنشي نو د افغانستان په وړاندې به بالمثل اقدام کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران په اړه باندې به نن خپل دریځ اعلانوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اسنوري وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د 209 هم شاین قلور د چارواکي وایي د فاریاب ولایت په ټولو سوالیو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال پایل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د 209 هم شاین قلور د چارواکي وایي د فاریاب ولایت په ټول سوالو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې او څو کلی د هغوی له وجوده پاک شوي دي. د دې قلور د ویان حنیف رضایی په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په المار غور ماچ پښتون کوټ او دولت آباد ولسوالیو کې ترسره شوي یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د عزت الله محمد الله او ملا اسد الله په نومونو د طالبان وانو درې مهم قومندانان هم وژل شوې دي. افغان امنیتي ځواکونو ته د اوختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي خو طالبانو په خبره کړي خبر پانه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړي چې افغان چارواکي ردوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په هغه راپور کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خبر کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې 9800 یوازې په تېره اونۍ کې د کار ته اړ کړی شوي وو. د راپور له مخې د فاریاب ولایت د المار له ولسوالۍ څخه د درنو جګړو له امله 9000 او د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه شاوخوا 9000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. تېر کال د جګړو له امله له 4500 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي چې د سوداګری او د ترانزیت ستونزو په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې خونې وایان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت په دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو او سوداګرو سره د دوړو هیوادونو د سوداګری پر ستونزو خبرې وکړي.
یو ستره غوښتنه مو دا ده چې دغه د قرنطین په اړه چې پاکستان هیواد کوم شرایط ایښي دي او دغه پر اساس موږ نشو کولی پاکستان ته صادرات ولرو، نو د دغې ستونزې د حل په موخه دوی هلته بحث او تبادله نظر لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له 15 میاشتو راهیسې افغان سوداګرو د قرنطین د تصدیق د ترلاسه کولو له امله پاکستان ته د میوې صادرات درولي دي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین سلګونو استادانو او محصلانو نن صنفونو ته د نتلو اعتصاب کړی دی. د دې دارالمعلمین او استاد عبدالغني احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اعتصاب هدف پر پوهنتون د دغه دارالمعلمین بدلیدل دي. دغه په وینا دغه دارالمعلمین د پوهنتون ټول معیارونه پوره کړي او دولت باید هغه پوهنتون ته لوړ کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې کیږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي او اکثره پانګوال تمه کوي چې متحده ایالات به له دغه تړون ووځي. په دې کار سره به د ایران د تیلو پر سکتور او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د امریکا بندیزونه بیرته ولګول شي او د تیلو له دې ستر تولیدونکو هیواد سره به کړکیچ پورته لاړ شي. د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرل اومه تیلو بیه $6.10 ولس سنتو ته وختله چې دا د 2014 میلادي کال له وروستیو را پدې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ناقص بللی او خبرداری ورکړی چې که هغه اصلاح نشي د مې په 2 سمه یعنی څلور ورځې وروسته به له دغه تړونه ووزي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د نوې صدر اعظم په توګه وټاکه. پاشینیان ته د پارلمان 55 غړو موافق او 24 مخالف رایه ورکړي. د مې په لومړۍ نیټه تر لومړۍ ځل رایه ګیري وروسته چې هغه بریالی نشو په پارلمان کې د واکمن جمهوری پال ګوند مشر وویل چې په بل ځل رایه ګیري کې به د دې ګوند 11 غړي هغه ته رایه ورکړي. پاشینیان په دې هیواد کې د بدلون راوستلو لپاره له څو نویو رئیس اعتراضي مظاهرې تنظیم کړي وي. او د روسي پارلمان یا دوما بنن یو ورځ وروسته له هغه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې دیمتری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي. پوتین پرون په رسمي توګه د یوې بلې شپکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له هغې څو ساعته وروسته د پارلمان ولسي جرګې ته د تایید لپاره میدویدف د صدر اعظم په توګه وروپیژند. په دوما کې د پوتین د متحد روسیې ګوند چې میدویدف یې مشر دی نفوذ لري. د روسیې د اساسي قانون له مخې کله چې د نوی ولسمشر دنده پیلیږي حکومت باید لنګ شي. 25 کلن میدویدف په 2008 کال کې د پوتین لخوا چې د اساسي قانون له مخې ټاکلی حد یعنی د ولسمشرۍ دوه دورې پوره کړې وې د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسېد. پوتین بیا په 2012 میلادي کال کې له میدویدف سره چې هغه ته وفادار دی څوکۍ بدلې کړې. پوتین ولسمشر شو او میدویدف هم د صدر اعظم په توګه وټاکل شو.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل، دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ ورسره له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اوبو په برخه کې افغان حکومت ته ګواښ وکړ. افغان چارواکي وایي قوانین مراتوي خود اوبو د کارولو حق یوازې افغانانو سره ده.
د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما زموږ اوبه تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ ضرورت څخه د اوبو څخه ګټه پورته کوو.
ایران ویلی که حقابه تامین نشی نو بالمثل اقدام کوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه به له ایران سره د اټومي توافق په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. یو تفصیلي راپور هم په دې لرو چې د افغانستان د کړکیچ څلوېښت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای څرک نښې لا هم نه تر سترګو کیږي. دا چې علت یې څه دی او کومې ډلې دي د امنیت شورا ویاند وایي.
دلته هغه شمېر داعش یا نړیوال پرستانه القاعده مشخصا هغه کسان دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې د ښځو لپاره اونیز پروګرام او همدارسته ګوړې اچار خبرونه مېروي. رازولومړي مطلب ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی. په مهارولو او ګټې اخیستنې کې زیار باسي، ولې افغانانو حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه افغانستان ته ګواښ کړی چې د ایران له اقدام وړاندې د دغه هیواد د اوبو حق ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دې ډول څرګندونو په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د افغانستان اوبو د افغانانو حق او اړتیا ده او ورنه د استفادې په برخه کې افغان حکومت خپل ګټو ته لومړیتوب ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل خو له دې ټولو سره افغان حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی.
افغانستان د خپل اوبو د مهار او له هغې څخه د خلکو د ژوند د بهتري لپاره استفاده کوي او هغه قانوني حق دی، ولې موږ په دې برخه کې د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما زموږ اوبه تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوس څخه ګټه پورته کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تازه یو حکومتي مجلس ته ویلي افغانستان ته پکار ده چې په اوبو کې د دوی قانوني حق ورکړي او کنه د نوموړي په خبره ایران به ځوابي اقدام وکړي. خو دا چې د هغه هیواد ځوابي اقدام به څه وي جواد ظریف په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران وای د تیرو کلونو په پرتلا د تیر لمریز کال د هوت او دروان مریز کال د حمل په میاشتو کې له هلمند سینه دوی ته د پخوا په پرتلا کمی اوبو روان دي. افغانستان په 1155 لمریز کال کې له ایران سره د هلمند په سینه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به په نارمل او لنارمل نه په پورته حالات کې ایران ته په یوه ساینه کې 25 متره مکعب اوبو ورکول کیږي. خو د اوبو د چارو کارپو فاروق اعظم وای کچیرې وچکالی وي د تړون په پام کې نیولو سره د وچکالی په تناسب ایران ته اوبو ورکول کیږي.
دغه 25 متره مکعب اوبه په نورمال حالت کې او تر نورمال لوړ ورکو، خو که نورمال کښته و کال وچ و د بیا په هغه د وچ په تناسب بیا ورکوو، یعنی بیا هغه 25 متر مکعب اوبه نه ورکوو.
ښاغلی اعظم زیاتوي په تیر ژمي او د روان کال په پسرلي کې په افغانستان کې ورښتونه کم سوي او حتی ځینې شمالي ولایتونه د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي چې د هلمند د سیند په اوبو یې هم ناوړه اغېز کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر دې څرګندونو یو کال مخکې د ایران ولسمشر ویلي و چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو په جوړېدو چوپ نه سي پاتې کېدای. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دا شان څرګندونو سره په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې ویلي وو اوبو د افغانانو عزت دی او د عزت ساتل مو هدف.
رحمت الله افغانو چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د څرګندونو په اړه ریپورت جوړ کړی و، حکومت ویلي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی او هر ډول ګټه اخیستنه ترې کولی شي. ایران ویلي چې د دوی حقابه که تأمین نه شي نو فشارونه به وارد کړي. د اوبو د مدیریت ځینې متخصصین بیا وایي چې ایران تر خپلې اندازې زیات اوبه ترلاسه کړي دي. نجیب الله منلی یو له همدغو متخصصینو دی چې د اوبو د برخې په مسالې باندې له موږ سره خبرې کړي دي. له هغه سره مې په مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې چې ایران ولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په مسأله کې او همداراز د اوبو د مدیریت په برخه کې خپل حساسیتونه ښکاره کوي. ښاغلی منلی وایي
د افغانستان او ایران د اوبو مزله زړه موضوع ده. د 1960 لسیزې را په دې خوا په دې باندې بحثونه روان وو او بالاخره د حضرت محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په وروستي کال د صدراعظم موسی شفیق لخوا د ایران د صدراعظم ظاهر وایست یو تړون لاسلیک شو چې د هلمند د اوبو ویش رسمي کړه د ایران او افغانستان ترمنځ. هغه وخت کې هم افغانستان ایران ته تر حد زیات مراعات کړی و، یعنی د اوبو په تقسیم کې د ایران ونډه زیاته کړې وه. اوس د هلمند اوبه یو څه کمې شوې دي. په افغانستان کې د اوبو د استفادې وړتیا زیاته شوې ده او ایران ته کې د اوبو ضرورت زیات شوی دی. همدغه راز د غرب دخوانه چې د هلمند هامون ته کومې اوبه راځي په هغې کې هم ایرانیانو ډېر غیر منطقي استفاده د اوبو نه کړې ده او هغه اوبه اوس د جهیل ته نه راځي. نو ایران فشار راوړي په افغانستان باندې چې د اوبو برخې زیاتې، مګر د بین المللي قانون په اساس او د شویو تړونونو په اساس د ایران ونډه اوس هم تر هغه څه چې باید وای زیاته ده. د ایران سره د اوبو ستونزه د حقوقي لحاظه حل ده، مګر د سیاسي لحاظه کېدای شي ایران بیا هم ځینې هڅې وکړي چې یا د تهدید د لارې یا د
استاد دقیقا غواړم چې همدغه سیاسي مسایلو په اړه باندې په حقوقي مسلو کې خو دغه مسله حل ده او باید کوم مشکل نه وای. خو دا چې سیاستوال بالخصوص د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي ګواښونه کوي چې که اوبو موږ ته سم ایران نشي موږ به اقدامات وکړو، څه فکر کوئ د افغانستان په وړاندې به ایران څه ډول اقدامات وکړي او څه کولی شي په دغسې یو وخت کې؟
فکر کوم چې دا یو ډول هوایي ګواښونه دي. ایران دوه ډوله اقدامات عملا کولی شي. یا به د اوبو په مقابل کې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لګوي او افغانستان به دې ته مجبوره چې ډېر اوبه ورپرېږدي، یا به نظامي اقدامات کوي. په دواړو حالاتو کې ایران بایلونکی دی، ځکه چې افغانستان د ایران د اقتصاد دپاره یو بازار دی او که چېرې ایران په دې برخه کې کوم اقدام کوي په هغې کې تاوان کوي. نو فکر کوم چې افغان سیاستوال باید د دې نه ونه ډارېږي چې ایران څه ګواښونه کوي او په همدې اساس باندې هم د افغانستان ولسمشر لومړی ځل رفسنجاني دا خبره یاده کړه. په صراحت سره ویل چې د افغانستان وبدي او هیڅ اتبه دې اجازه ورنه کړي چې په دې کې مداخله وکړي.
که احیانا توازن رامنځته نه شي څه کول پکار دی افغان حکومت ته؟ آیا په دې برخه کې د نړیوالو په سطح باندې یوه غونډه پکار ده که څنګه چې بالاخره دغه لانجه پسې لام زیاته نه شي؟
حقوقي وسایل ټول موجود نو په دې برخه کې کوم چې افغانستان کوم خاص توزه نه لري او نه کوم خاص اقدام ته ضرورت لري. د افغانستان وظیفه اوس دا ده چې هغه اوبه چې د افغانستان په برخه رسیدلې دي د هغې نه اعظمي استفاده وکړي او د دې لپاره بندونه جوړ کړي، د دې لپاره تاسیسات جوړ کړي. البته ایران کولی شي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دلته د مداخله وکړي او دا د دې تاسیسات جوړول وځنډېږي، لکه د سلما د بند تاسیسات چې په کلونو وځنډېدل، مګر کله چې په افغانستان کې سیاسي اراده رامنځته شوله د سلما بند جوړ شو. همدا غسی د کمال خان بند په اعتبار باندې ډېری خبرې کیږي او ایران عملا د استخباراتي لارو د دې پرمختګ مخه نیسي، مګر که افغانستان دا اراده ولري هغه اوبه چې د افغانستان حق دی کولی شي په سلو کې د هغې نه استفاده وکړي.
د اوبو د برخې متخصص او سیاسي شنونکی نجیب الله منلی و چې د ایران د وروستي ګواښ په اړه چې افغان حکومت یې ویلي که حقابه یې سمه تامین نه شي نو فشارونه به زیات کړي او بالمثل اقدام به وکړي. خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه. هغه وویل چې ایران په هر صورت کې زیان ویني که د افغانستان په وړاندې کوم اقدام وکړي او ده وویل ایران له حده زیاته اوبه ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تګلاره تر اوسه ګټوره وه. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال راتمنش د پخواني امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او یو شمېر محققینو د وړاندوینو په خلاف وایي د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان پوځیانو له تروریستانو سره په جګړه کې مهم پرمختګ کړی. ناجیه ساپۍ او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د یو شمیر پخوانیو چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي اعلان وروسته افغان پوځیان توانیدلی چې له تروریزم سره په جګړه کې ښه پرمختګ وکړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ترامپ ستراتیژي تر اوسه ګټوره وه.
دا تګلاره په افغانستان کې ګټوره ده خو پاکستان په دې کې پاتې راغلی او متحدو ایالاتونو د پاکستان په وړاندې خپل دریس نیولی. د ډیپلوماټیکو، سیاسي او نظامي لارو پر پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان باید چمتو شي، خو پاکستان لا تر اوسه په دې برخه کې چمتو شوی نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو په اساس لسګونو امریکایي محققینو پخوانیو سیاسي او پوځي چارواکو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان او پاکستان په وړاندې فشارونه په افغانستان کې د جګړې په جغرافي او اسلام آباد په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی کړی. د غوښخونیو امریکایي چارواکو همدارنګه ویلي ممکن افغان ځواکونه د امریکایي پوځیانو په ملاتړ تر خپل کنټرول لاندې سیمه وساتي، خو د طالبانو حمله شدت به په ځینو سیمو کې ادامه پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي د تیر لمریز کال په سمبلی میاشت کې اعلان کړه. د امریکا ولسمشر د دغه ستراتیژي د اعلان پر مهال افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د لیګلو او ایستلو په تړاو څه ونه ویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې د تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د خغلی ترامپ په وینا هیواد به د افغان حکومت او پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي او همدارنګه ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریستانو د پټنځایونو په اړه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو باری اریز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
تر هغه ځای چې کتل کېږي د ترامپ ستراتیژي د افغانستان یا جنوبي اسیا په هکله، تر اوسه پورې د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او نظامي سرنوشت کې کوم ملموس نتیجه نه ده ترلاسه کړې. زه فکر کوم هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې ضرورت دی تر اوسه پورې
همدارنګه د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ذاتی وطن دوست ویل چې د ترامپ ستراتیژي به هغه مهال نتیجه ورکړي چې امریکا پر پاکستان سل په سلو کې بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا پر پاکستان تر اوسه داسې فشارونه نه دي راوړل شوي چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکچ څلوخت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې یواد کې د روانې جګړې د پایت سرک نه لا هم نه تر سترګو کیږي. په تیرو څو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډیرو افغانانو او په تیره د ملکي وګړو وینې تویې شوې. دا حملې څوک کوي؟ داعش او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې که افغان طالبان؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د یک شنبه په ورځ په خوست کې په یو جومات کې ځانوژونکي حمله اولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوې چې په دې جومات کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یک شنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جومات مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې چاودنې شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال یې د دشت برچي په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې له مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنډډلو د مثال په توګه بل رقم فعالیت ته یې مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکات کې شل داسې ډلې دي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی ده.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نومونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت تحلیل خبره نه ده. که طالب واخله ذمہواری هغه د طالب سلسله ده، او که داعش واخله هغه د داعش دغه ده. ولی چې ذمہواری دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودی کی زپاک فکر باندې د شیدلی چې دا د یوې ډلې دي او نو ذمہواری نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بېله شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسي جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلي مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بېلابېلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډېر مهم دی، شکل دې حملې کا ملکی تلفات ولری داعش ته نسبت ورکوي کیږي یو مجهول ځای ده. که چیرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کیږي، او که چیرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کیږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر اغا وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر اغا وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې دي یو جز دي کدای سی یا د طالب په لباس کې، کدای سی یا د بل چا په لباس کې بدل تی، نو دا به د دوی یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. د دې خلکو سره کاش کې یو خواخوږي سوی وای، یو طریقه جوړه سوی وای چې د دوی د خپل کشنان او شدي او د نور څوک هغه د دربدري سره یو طریقه باندې خلاصي وای، دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دوی سره به سوی وای.
خو د افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرني وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبځپل شي.
په سیمه کې استخباراتي کړی د خپل ګټو لپاره په خپل بهرنۍ پالیسي کې د توریزم د ودې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. چې دا هم پسمنه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړی په وړاندې په ډېر شجاعت سره کړو سپور هم پاریزه کوي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخیږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپل لتیرو شپارسو کلونو رئیس د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوتنیسي او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي. خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړي دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چا نه دی کړی. خی ګران کار هم وي، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خپل وروستۍ دریځ اعلانوي. ټرمپ ایران او نړیوالو قدرتونو ته وړاندیز کړی و چې په اټومي موافقه کې کمزوري برخې اصلاح کړي او د می د میاشتې تر 13 نیټې مهلت ورکړي. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که داسې ونه شي امریکا به له موافقې ووځي. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیګا په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې د واشنگتن په وخت د نن ورځې تم اپشن په دوو بجو به چې په افغانستان کې د شپې لس نیمه بجې کېږي د ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې په اړه خپل دریځ اعلانوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې له سختو مخالفانو دی. هغه د می میاشتې تر 12 منیټې وخت ورکړی و چې د په وینا په موافقه کې نیمګړتیاوې اصلاح سي او ویلي و چې که دا نیمګړتیاوې اصلاح نسي له موافقې وځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې ایران موافقې ته صادق نه دی او ټینګار کړی چې د ایران راکټي پروګرام د ټول منځني ختیځ امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بنن له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړي. خو دې ته هم اشاره کیږي چې په وروستیو کې د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران واشنگتن ته ولاړل او هڅه وکړه چې ولسمشر ټرمپ په دې موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو بده موافقه وه. هغه څلور ورځې مخکې تر دې چې د موافقې اصلاح ته ورکړی وخت پای ته ورسیږي د خپل نظر د څرګندولو اعلان کړی دی. د تیلو په لویو مارکیټونو کې پانګوال او د تیلو صادرونکي له دې عمله اندېښنه لري. رپورټونه وایي چې پرون په نیویارک کې د تیلو یو بیرل په 80 امریکایي ډالرو وپلورل سو چې دا د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې ساری نه لري. کچیرې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له اټومي موافقې ځان وباسي، د ایران د تیلو پر صادراتو او د ایران پر مرکزي بانک به د امریکا هغه بندیزونه چې د اټومي موافقې پر اساس لري سوي وو بیا نافذ سي. ایران په نړۍ کې د تیلو له سترو صادرونکو دی، خو کچیرې دغه بندیزونه ور باندې ولګیږي د تیلو سترو شرکتونو ته به سخته وي چې له ایران سره تجارتي معاملې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم اسمت سروان ته وګدو چې یو جالب مطلب جوړ کړی، هغه هم د سترګو د لینز په اړه باندې.
ساینسپوهانو د سترګو داسې لینز جوړ کړی چې لیزر وړانګې خپرولی شي او د جالي بانک نوټونو په پیژندلو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د پی ای ساینس د راپور له مخې دا لینز خورا نری او ظریف جوړ شوی چې پنډوالی 209 متره دی. دا لینز چې د امریکا د فلوریدا اندروس پوهنتون څیړونکو جوړ کړی، تر 50 سانتي متره پورې لیزر وړانګې شیندلی یا خپرولی شي. د جوړونکو په وینا دا لینز نه یوازې د جعلي پیسو بلکې نورو جعلي اسنادو د پیژندلو لپاره هم کارول کېدی شي. له بلې خوا دوی وایي چې دا لینز د سترګو لپاره تاوان نه پیښوي او زیات نرم دی. دوی دا لینز د غوا په سترګو کې ازمویلی او لیدلی دي چې لینز زرغونه وړانګ خپروي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د 209 همشاین قلور د چارواکي وای د فاریاب ولایت په څو ولسوالیو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې ده. د قلور د ویان حنیف رضایی ویلي چې یو شپې ته وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونه وایي د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین سلګونو استادانو او محصلانو نن صنفونو ته د نتلو اعتصاب کړی. دوی وایي چې دغه دارالمعلمین باید پر پوهنتون بدل شي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړونه وځي او که پاتې کېږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه او د روسي پارلمان یا دوما باندې نیو ورځ وروسته له هغې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې دیمتری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دی. اوس هم مرزي احمد زیا او د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د آسیا په بیلابیلو ورزشي آزمایښتي لوبو کې د کورش په برخه کې 230 او 230 مډالونه خپل کړل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په شپږ شپېته کیلوګرام وزن کې شعیب یوسفی په نوي کیلوګرام وزن کې اجمل اسحق زی د 230 خو په یو اتیا کیلوګرام وزن کې عارف ملکیار او نوي کیلوګرام وزن کې عبدالبصیر رحماني د 230 مډالونه واخیستل او نن هیواد ته راستن شول. دغه لوبې د اندونیزیا په کوربتوب تر سره شوې. د تمنې وړ ده چې کورش د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په آسیایي لوبو کې شامل شو. په پام کې ده چې د آسیایي لوبو رسمي لړۍ د روان میلادي کال د اگست په 13 نیټه پیل شي. د افغانستان د کیک بوکسنګ لوبغاړي د پاکستان په یو لړ دوستانه لوبو کې تر ګډون وروسته نن هیواد ته راستن شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو په دغو لوبو کې 15 مډالونه واخیستل. د کیک بوکسنګ سیالۍ د پاکستان په پېښور ښار کې د دوه هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره جوړې شوې وې. او د اروپا د فوټبال د غور لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د سوانسی او ساوث هامپتون لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه لیګانس 0-3 په توپیر لوبه لیونتی ته وبایلله. په دې ډول لیونتی د 3 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په شپږم قطار کې او لیګانس د 3 امتیازونو په درلودو 10 ځای لري. د سپورتي خبرونو
سپورتي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې پیدا کولای شئ. لوستلی شئ همدار زموږ د ویب پاڼې له لارې د ازادي سټوډیو تلویزیونی خبرونه هم لیدلی شئ چې هره ورځ تاسو ته همالته پرېښودل کېږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغېزمن شوي. د دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، په هرو دریو افغانانو کې یوه هغه بې ځایه شوی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخي او په کابل کې د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر لاورس هارت د کډوالۍ په برخه کې د افغانانو ستونزې جدي بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به 2 پروګرامونه هم تاسو ته خپاره شي.
له افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د سنځو پاړه له مخبر زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بې ځای شوو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د دغه وزارت د یوه تازه راپور له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 800 زره افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د سونزو حل ته باید لومړی تو ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم ما، بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا د بیرون از کشور مهاجر
دی. وی پتی رو ول سکلونو کې درستنیدون کشمیر و میلیون دی. د محل په بهر کې 5.5 میلیون څخه زیات افغانان کډوال دی او 3 میلیون په کور د نه بي ځای شوی. دا ټول شمیرې چې راټول کړي تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید د غلوی کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي.
کتله و قشر وسی بګره
په ورته وخت کې د کډوال وزارت معلومات لمخې د روان مریض کال د پیل راهیسې تر دې د مل 3000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیې څخه راستول شوي. د کډوالو وزیر وایي تر راتلونکو 2 ورځو به یو ترکی پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. ناامنی او فقر د افغانانو د بې ځای کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بې ځای شو د ستونزو حل خپل لومړیتوبونه ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هره ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بې ځای شو د ستونزو حل د ټولو ګډ مسولیت دی. په کابل کې دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بي ځای شو ته د خو خدمتونو در رسولو لپاره د کډوالو بي ځای شو دقیق معلومات مهم بولی.
It's a tool that informs our programming as an international organization through our existing reintegration programming.
موږ د یو داسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوو او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت د دقیق معلومات له موږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډیره همکاري کوي، نه یوازې له موږ سره بلکې له ټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځایه شوي دي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه دغه ستونزې په حال کې ګډ مسولیت لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د نیمه نړۍ ترنو وريدونکو سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کې چې ولې له معلولو میرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کیږي. معلوله میرمنې کوم ستونزې لري؟
ډېری ځکه زورته لوا ګډه کوي او ګډه ماته باندې را په ما سخت
او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واوري. هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. په خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پو اجمل هوډمن تشریح کړی ده.
د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې د جزایي احکام تنظیموي، د وهل ټکول یا له ټکوب په اړه دی. یعنی کله چې یو شخص یو خځه وهي بیل دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند وي. په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي او وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، هغه ښځه ټپي نسي یا معلومه نسي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې ماشومانو ته د ګزړن یا فلج د واکسین نکول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډه کبلله ډېره ځورولې.
د ډېر خزر ته ویل کې خور کې اویلی کې منال نه و، د کور مخ کې منال و سم قطار د ساتلونه منګي و دیګي بم کې کو سم بل ګراړه کې ډېر ز خزر ته لوا ګړه کې وا ګړه اتي بم افته خدای پاک ای تعالی تر په دنځل کې بم لبرته بم جواب نور ته مال ته ډېر په ما سخت سو یا د کور کې کوم خبر براغله کور ده لاندې بن سي زتي بیا سکنه مو زړه مال
معلول خچو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره لدی چی معلولان له رواني پلو ځپی د تی اړوي چی نور له ټولنې ځان لري وساتي او د کور په څلور دیوالونو کې ځاني سار کړي. نور جهان د لاور هغه معلول میرمن د چی په وینای په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ور سره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړي دي.
زینه به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره وځي. ډیر دوی ته جالب ده چې سره یو صحنه ته ننوځي. د مو په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکړه، دا حکومت بدی نه ده. نابینایي د مو په نظر ماته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نه.
په افغاني ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولای شي، خو یو معلول انجلۍ کا ډیر کم معلولیت هم ولري څوک سره نه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. دوه دیرش کلنه جمیله چې له موره معلوله زیږیدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوې دي، خو دې پسې تر اوسه رایبار نه دی راغلی.
درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای، لکه دوی غوندې خپل کور او اولادونه مې درلودای. کله چې کوم واده یا کوژدې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځي، خو په کور دې کینه. د همدې لپاره ډیره چیرې نظم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي معلولیت که هغه طبیبي کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي، نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپک سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق همدغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درنده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالیږي، هم د دغه دیني او انساني مسؤلیت هم سرته رسیږي. کچیرته یو مسلمان خور چې هغه معلول یا نو کچیرته یو څوک دې ته حاضر دي چې شل دې سره نکاح وکړي، د به ډېر لوی خدمت کړي او په دې باندې الله پاک خوشحالیږي چې یو بنده سره څوک په داسې یو حالت کې آماده دي شي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
ځینې کسان ګمان کوي چې معلولې ښځې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلولې میرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلولو ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په لس کلنۍ کې د پولیو یا ګذر له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له دولسم ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالۍ شوې، اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولی شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی سم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولی؟ هېڅ شی محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا د ما ډېر غټ ارمان دی. یعنې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم.
شپارس کلن سحر افزلی یو بل معلول انجلی د چی لوړ اعتماد او ټینګ اراده د دی بای شوی چی دولسم ټولګی په څو محدود کلونو کې پاتې ورسوي. انګلیسي ژبه هم زده کړی ده. سحر وای غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال ووسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپل وړتیا او باور ولري معلولیت مخه نشي نیولای.
تیم کاری مې بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده دا و چې روغتون ته بتللم او له هغو ناروغانو څخه به مې لیدنه کوله چې نوی معلول شوي وو. کله چې به یې زه لیدلم یوه روحیه به ورته پیدا شوه چې زه به یوه ورځ سحر کیږم. کله چې ما ورسره خبرې کولې خندول مې. ما به هم خپله دنده ترسره کوله او هم به زه خپله خوشحالېدلم. لوړې موخې لرم. غواړم د هرې معلول نجلۍ او هر معلول هلک لاس ونیسم. ځان ته مې لوړ معیارونه او اهداف ټاکلي دي که هر څومره ولویږم بیا هم پورته کیږم
که اینقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی هغه میرمن ده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاکاره ده. له معلولیت سره سره یې په دوه رشتو بیبی او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شدم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستان بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به پکې ګډون کاوم. خوشاله په دې یم چې په هغه لومړنۍ نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولی شول چې د غالیو په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کار کوونکې مېرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه وه چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خوار شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحه وایي سر له دې چې دا معلوله وه دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړي وایي دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې.
یک دورې خیل پر مشقت
له ستونزو ډکه دوره مې تیره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نه نفرو نورو کار کوم. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضي مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم. چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کوم اسانتیاو غوښتنه کوي نوموړی په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو. بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤلینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچیر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هوارې ځینې ورته جوړې شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلول مېرمنې هلته معرفي کړو که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفې برخه وي. هلته معلولیت لرونکو مېرمنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. که معلول ښځې کسب و کمال او کار ولري او د کورنۍ په اوږو بار نه وي کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري. خو اکثره معلول ښځې سره له دې چې وړتیاوې هم لري د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی په اړه وایي.
شاوخوا بیا دې سم چې 160,000 کسانه موږ جنگی معلولین لرو، سل دې برخې نه درویشت سلنه د دې ښځینوې جوړوي. موږ د جنګي معلولینو دپاره ښه خدمات وړاندې کوو. دوی ته د معاش ورکړه مسله، د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع ډېره مهمه ده، دوی ته د لوړو زده کړو مسله، د بورسونو مسله، دا هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ د ټولو ته چمتو کړي دي. یعنی په دغه زیانونو کې زموږ خویندې هم یعنی زیان لیدلی ده. دغه خدمات چې موږ ټولو ترې یادونه وکړه، دا زموږ ښځینه معلولین هم ترنه استفاده کوي سي. حتی موږ اوس کوښښ ډېر زیاده ده چې د ښځینهو دپاره موږ ځینې دغه برنامې نورې هم پراخې کړو. زه هیله مند یم چې دوی ته باید نور هم پام وسي او دغه معلولې ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو پرې دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، معلولیت عیب او کمزورتیا نه ده، بلکې هغه صدمه ده چې د یوې علت په نتیجه کې رامنځته کیږي. معلولینو په ځانګړې توګه معلولو میرمنو ته باید د کورنۍ لخوا ډېره توجه وشي. هیڅکله دا احساس ورنه کړي چې دوی د کورنۍ د اوږو بار دي، بلکې د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وکړي او هغوی ته شخصیت ورکړي چې دوی له هیڅ چا کم نه دي او د ژوند په هر ډګر کې ملاتړ او لاسنیوی وکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر منو اوریدونکو سلام. زیاتینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول. زیاتینو د جنگ خمار دومره وغیدا چې زیاتینو د څلوېښت کاله مور نشو او زیاتینو لکه د ملت په اوږو سپاره غټ فساد کوونکي چې هیڅ نه مړیږي، نه د بهر په ډالرو ماړه شول او نه د تیلو په قراردادونو، او زیاتینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان. زیاتینو نه مو څوک تیښتې ته پرېږدي او نه مو څوک پاتې کېدو ته، او زیاتینو لکه سړی چې په خوب کې خپکۍ نیولی وي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
هیوادوال د حکومت لالا دریو اولادونو رشوت، اختلاس او واسطی تر پوزې رسولی دي. دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل، او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په در آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا دریو اولادونو رشوت، اختلاس او واسطې تر پوزې رسولی دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډېر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نه ورته وایي. خبر د ماسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي، نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم را چپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برجم پسې ونه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري، او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مرچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل. خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي و چې
د قانوني غلو له اجازه پرته اغلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه واچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه، خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي، نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نه شي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسیره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
زیاتینو د تیروتنې او تیرستلو دور دی. زیاتینو که رومي بانجان اخلی او که مالتې نو در ښکاروي جوړې او په پاکټ کې درته اچوي ورستې. دا ډول د ناویګانو تیرستل هم رواج شوي دي لکه داسې.
څه ته ورته ګورئ، دا شیان ښکاره کوي چې سودا مو ده.
اوس نو تاسې خو غلی شئ چې زه شیان ښکاره کړم.
ځه ښکاره یې که، خو لومړی به دې ته شیان ښکاروې چې ورته دې څه شی اخیستې دي. ډېره خو ورته په اواز کوي.
ښه ده، دغه یو د عربي طلا سیټ مې غوټۍ لور ورته اخیستی دی. دغه دی، ښه یې وګورئ چې بیا ونه وایاست چې بدل و.
غوټۍ دې ښه ده سي، ډېر ښه سیټ یې ورته اخیستی.
په دوه لکه یې ورته اخیستی دی، ارزان بیه نه دی.
و ښه دی، خدای دې روزي کې.
آمین، خدای دې روزي کې ورته.
دغه د بنګړیو سیټ یې مشر ورور ورته اخیستی دی.
مبارک
مبارک. اغه د تا خو معلوم نه سول وخوري.
د ما سوغاتونه به بیا په اخیر کې وګوري، ما ول خطا کیږي. دغه سیټم ولیده؟ دغه د طلا سیټ مې بلې لور پیروتې ورته اخیستی دی.
دا خوره لکه چې پردي سیټونه ښکاروي.
دغه د بنګړو د لندنۍ طلا سیټ مې پنبې لور ورته اخیستی دی.
خوری دا لندنی طلا خو مې اوس واورېده.
تولسی، پرینا، فاطمه ګل او دا نورې دې هم پخوا لیدلې وې؟
نه، پخوا تلویزیونونه کله وه.
خو لندنۍ طلا هم اوس را پیدا شوې ده. دغه یخچال، برقي جارو، د منتو دیګ او سولر یې مشر لیوره ورته اخیستی.
مبارک. نو سولر یې څه کوه؟
لیونۍ، که بیا د برق پایې چپسې کور به په څه شي رڼا کوي؟
هره ورځ خو به نه چپه کېږي.
که دا حال و هره ورځ یې چپه در واخله.
د ما خو یې په خدای له هر شي نه دغه سولر ډېر خوښ سو. مونږ خو څه وخت مخکې چې د برق پایې چپه سوې وې یوه ډرامه مونه لیده. که مو سولر درلودی هر ورځ به مو لیدلې.
دغه د موبایل غټ سیټ، دغه وړکی سیټ او دغه ګوشکیانې یې کشر لیوره ورته اخیستی دي. او ویل یې انټرنیټ او فیسبوک دې په غټ موبایل کې ګوري او خبرې دې په واړه موبایل کې کوي، او چې د سندرو اورېدو ته یې زړه وشو بیا د ګوشکیانې په غوږ کې اچوي چې بل څوک ترې نه په عذاب نه شي.
وی خورې، ګوشکیانې خو هسې هم له هر موبایل سره وي، هغه دې هسې یادې کړلې.
لیونۍ کېږه مه، دغه اصلي هغه بریجل دی که مریجل هغه دي. ځه لورې، که بې سواده م یم سترګې مې به دو ټول مجلس نه ډکي.
ځه نو اوس یې خپل سوغاتونه ښکاره که.
ښه، دغه یو من د سپینو زرو شیان او دغه نیمن د سرو زرو ما ورته اخیستی دي که خدای په خادی پی زړکی.
امین امین امین. مبارک مبارک
مبارک.
زه خدای دې په شادی پی زړکی.
لا بنګړی او ګوتو نیولې تر پای زیبونو ار شایسته پکې.
زه خدای دې په شادی پی زړکی.
زه خامو په تلاو کې پټه کړې ده.
وانجی نکو راځي کې شي زه نور ستړې شوم دا نور تاسې ښکارا کوي. هغه دې وایخلی د هرې بیمې تیارې بیلې بیلې ایښې دي. ګوره چې یو د بلې وانخلی.
وی دا ټولې ګاڼې د خلکو دي.
ته نو څه وایې چې د تا دي دغومره شیان د کله په خوب کې م لیدلي وو دا ټوله زندګي چې مې خرڅه کړم دغومره شیان نسم پې اخیستی.
نو د ترجمې په ورځ مو ولې ښکارول و ترورې؟
زه د دښمنانو خو مو ښه زړونه پې وچول. د ټولو مخونه لکه برقي ملقل کسرا اوښتي وو.
نو دې ما څه شی دي؟
لورې دغه موږ ټول دي تا یو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور او زیاتینو سپوږمۍ، ستاره امینی، مسکا احساس او زیاتینو حیا مرادی. زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او زیاتینو جلال آباد 4.